پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ساعت د غرمې 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کرکېش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روښانه نه دی. زه اسمت ساروان یم، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې چې د میر احمد صاپي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی فرشته جلالزی د دې ساعت خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرخطه د بحران نړیوال سازمان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ څرګند ډیر واضح نه دی. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازی ده د مرستیالي په توګه وټاکله. پورا خبرونه واوري. د کرکېچ نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم نه دی څرګند. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د ښځو او د لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریځ څرګند کړي او دا وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې دوی څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په مذاکراتو کې په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د بحرانونو د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات به وروسته د ازادي راډیو په دغه خپرونه کې واوري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي چې افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرخی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټولو افغانانو له غوښتنې سره سم بوي.
په کابل کې تر وروستۍ مشورتي لوی جرګې وروسته ځینې سرچینو وویل چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې شایي په راتلونکي اونۍ کې پیل سي. خو ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په دغه ځانګړې مرکه کې ونه ویل چې د سولې خبرې به دقیقا څه وخت پیل کیږي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل سوی دی. دا کمپاین د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چلوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز په هڅو دا پروګرام پیل سوی دی او په جلال آباد او دیارلسو ولسوالیو کې د کم عمر د نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د ماشومانو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره به دغه کمپاین د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم ډیر ژر ورسوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند دیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازی ده د مرستیالي په توګه ټاکي. کمالا هاریس 55 کلنه ده او هغه به لومړی توره امریکایي شذوي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکانات ترلاسه کړي دي. څو دقیقې وروسته تر دې چې جو بایدن کمالا هاریس د خپلې کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړه، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د انتخاباتي کمپاین یو اعلان خپور کړ چې په هغه کې ویل سوي وو چې کمالا هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کیڼ اړخ ته ځانونه وراړولي دي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې کیږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره له عمده کاندیدانو دی او په مخ کې جو بایدن ولاړ دی. ایرانی چارواکو ویلي چې ځینې خلک یې د جاسوسۍ په تور نیولي دي. دا خبر د ایران خبري اژانسونو د دې هیواد د اطلاعاتو د وزارت په حواله خپور کړی دی. د تازه نیول سوو کسانو په اړه ډېر معلومات نه دي شریک شوي. د دې تر څنګ دوه ایراني ول اصله اتریشي وګړي د ایران د قضایي قوې لخوا بریتانیا، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایرانی ول اصله اتریشی مسعود مصاحب په لسو کلونو باندې محکوم شوی. اسماعیلی زیاته کړی مصاحب چې د ایران اتریش د ملګرتیا د ټولنې مشر و، له جرمني او اسرائیلي استخباراتو سره یې اړیکه درلوده او د پاوځ اټومي ټکنالوژي او روغتیایي خدماتو د پروژو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکول. د امریکا متحده ایالاتو د کرونا ویروس د ازمایشتي واکسین د 100 میلیونو دوزونو د تولید لپاره د مودرنا درمل جوړولو له شرکت سره د 1.5 میلیارد ډالر په تړون موافقه کړې ده. دا تړون پرون په سپینه ماڼۍ کې شوې ده. تیر اونۍ هم له ځینو نورو شرکتونو سره ورته تړون نصیب و. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په دې هڅه کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د کرونا ویروس پر ضد یو واکسین راوستل شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان کړی چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغۍ د ختمولو لپاره 150 واکسینونه جوړ شوي او ازمویل شوي دي. او د قزاقستان په تر ټولو لوی شهر الماتی کې به محکمې نن وویل چې د مدني ټولنې فعاله آسیا تولی سوا پولیسو ته د لفظي سپکاوي او پر پولیسو سره د زور زیاتي په تور 13 میاشتې د ازادۍ د محدودیت تر حکم لاندې ده. تولی سوا نن د محکمې د دې حکم تر لاندې وروسته له توقیفه خوشي سوا. همداراز محکمې پر هغې حکم کړی دی چې 100 ډالر به جریمه ورکوي. څارنوالانو مخکې هغې ته د پولیسو د سپکاوي په خاطر د یو کال بند غوښتنه کړې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر وای د سولې په خبرو کې به د جګړې پر بس کول ټینګار وکړي.
کلمن یم سدوړه خو د تجمل وسی سه تاو تری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات باید ونه زوريږي او وینر تویر نسی.
د کارکېش نړیواله ډلوی د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. شاوخوا یو ونی ورسته شوونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین د کړې چې هم وی دوی سماتوګه د زده کړې نشو تر لاسه کولای.
په تیرو میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګوزن بهلي. د افغانستان حکومت د جګړو چارواکو د ساتنې د لګښتونو د کمولو پریکړه کړې. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د کډکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د ښځو او لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز څرګند کړي او وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په مذاکرو کې به افغانستان کې د څو کلونو بریاوی خوندې پاتې شي او په دې به تاکید وکړي. په دې موضوع امید زهیرمل راپور لري. زهیرمل صاحب مهرباني.
هغه ډول چې تاسو ویل راپور په لومړي کې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو لخوا په مذاکراتو کې د پایل په اړه باندې ځینو مسایلو ته اشاره کوي، خو پر طالبانو باندې دا نیوکه کوي چې د مذاکراتو د پایل په برخه کې په شمیر مسایلو باندې د دوی دریز لا هم مبهم دی او روښانه نه دی چې څه ډول دریز لري. د ښځو او لږکیو حقوق، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې بدلون او ترخوای بل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوی د وسلوالو ادغام، هغه بحثونه دي چې د کرکیچ نړیوال سازمان ویلي چې طالبان په دې اړه باندې روښانه دریز نه لري. د سازمان دا هم ویلي چې د سولې دا روان بهیر چې د خطرونو سره مل دی، خو د سولې په مذاکراتو کې بیا د کابل د دریز دوی سټایل دی چې نسبتا روښانه دی، ځکه په ډیر شمیر مسایلو کې دوی ویلي چې د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی چې هغه د جمهوریت مسأله یاد کړي، دا د ښځو حقوق یاد کړي دي او یو شمیر مهم مسایل چې په دې تیر نولسو کلونو کې افغانستان ترلاسه کړی دي. دې سازمان د طالبانو نه دا غوښتنه بیا کړې ده چې یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا کړي او جوړ جاړي چمتو شي چې دغه مذاکرات چې پیلیدونکي دي په سم ډول باندې مخ ته لاړ شي.
مننه ظاهر مل صاحب. د افغانستان د حکومت او یا طالبانو خبرګون د دې راپور په وړاندې څه دی؟
د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه باندې طالبان وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث کیږي، هغه که د خوځو حقوق دي، هغه که امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، هغه که د بیان ازادي ده او کاغ راتلونکی نظام دی. دا ټول هغه مسائل دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي دوی په مخامخ مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوي سره چې قطر ته ورځي بحثونه به پیوکي. همدا ډول د افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې کیږي. له طالبانو سره د مذاکرات کونکو پلاوی رئیس محمد معصوم سانگزی ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته رسي، د ګاونډي هیوادونو سره نیکې اړیکې، په سیمه کې سولې ځوان ولسواکي، جمهوریت او ملي حاکمیت، هغه مسائل دي چې له دوی دفاع پکار ده او د افغانانو منلي او باید خوندي پاتې شي.
ظاهر مل صاحب، کدا هم وایي چې په خبرو کې د ابهام په اړه ټولنیز اندیشنې څه دي؟
یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو په لیکو کې نظریاتي اختلاف د دې سبب شوی دی او همدا ډول ترکیبي اختلاف، ځکه چې د بیلا بیلو لور یو سره د دې ډلې تړل کې دل د دې لپاره لار هواري چې په ځینو مسایلو کې ابهام راپنځته شي او هغه سره یو واحد دریسته ونه رسیږي. له دوی د سیاسي چارو کارپوه احمد شاهین ازادي رادیو ته وویل چې همدغه دلایل سبب شوی دی چې ځینې مسایل ګونګ البته راشه او څرګند شي.
ډیره مننه. امید
د اندیشنې وړ ده. یو هغه څه چې اوس موضوع سره چې دا خارج خبرې کوي چې دا ډیره ضعیفه ده. بل دا د خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوس کې او بهیر به ډېر پیچلی کی. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کیږي وړاندوینه او چرته چې پالیسي ورسیږي، دا ماته ډېره چاره ښکاري.
ساروان صاحب، له دې وړاندې هم چې کله د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه وشوه، یو شمیر اندېښنې موجودې وي چې شاید یو شمیر پټو مسایلو باندې هوکړه شوې واوسي، خو امریکا او همدا ډول د افغانستان حکومت ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول ابهام نشته او هر څه روښانه دي.
ډېره مننه. امید ظاهر مل چې د کرکټ د نړیوال سازمان د اندېښنو په باب معلومات راکول. د کرکټ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم څرګند نه دی. امید ظاهر مل د معصوم ستانگزی څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سولې د خبرو په باب د افغانستان د حکومت دریس پکې څرګند کړی دی. له ښاغلي معصوم ستانگزی سره ځانګړی مرکه لرو. د افغانستان حکومت د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو بریاوی باید خوندي پاتې شي. د خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی ده. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی قطر ته ولاړ شي. د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د دغه پلاوی لومړیتوبونه او سری کرشي څه دي؟ راتب نوري د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی له مشر محمد معصوم ستانگزی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره لومړی پر اوربند خبرې کوي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن واوسي، او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
خامخا چې خبرې کیږي اجنډا ټاکي کم کم موارد په دې اجنډا کې پاول در پچیش باندې پاس کیږي. آیا اور باندې غټه مسله ده پر دغه باندې باس کوي؟
ورې دا د مذاکرات کله چې سړی یو ډېر اوږد مهاله ناورین ته د پای ټکی ږدي، د دې لپاره یو بل آمادګي په دې پکار ده چې د دواړو خواوې د مذاکرې په میز باندې خپلې اجنډاوې کېږدي او بحث پرې وکړي او بالاخره دواړو خواوو په دې سره هوکړه وکړي چې کومو مسایلو باندې بحث کېږي. مخکې له وخت نه د مسایلو ذکر کول چې په کومو مسایلو به بحث کېږي، هغه زه فکر کوم مخکې له وخته به وي. د دې لپاره چې دا یو طرفه کار نه ده، دا دو طرفه کار ده، دواړه خواوې باید په یو ژمنتیا باندې د هدف ته مخکې ولاړ سي. هغه د اوربند خبره سي ما ذکر کړه، هغه دلیل دا ده چې په ډېر عامه توګه د افغان ولس لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا او په تېره بیا سي نن ورځ د مختلف مشکلات ټول سره یو ځای شوي دي، که دا د کرونا مسله ده، که دا بشري کومکو رسولو مسله ده، او دا که د خلکو د تجارت او د عادي ژوند مسله ده، دا ټول په دې پورې اړه لري. نو د همغه لپاره دا یو اولویت طبعاً ځینې اصولو پرنسپونه دي چې په هغه کې په اوله مرحله کې باید سره هوکړه وکړی سي، او د اجنډا په یو چارچوب باندې باید هوکړه وکړی سي.
حکومت وویل هغه بندیان مرځکه نه خوشي کوو، دوی عاملین دي دي او
دا دا مسله خو په دې برخه کې خدا خبر سره اوس ولا دلیل هم دا اوسې آیا موږ د لوی ملي مصلحت لپاره یو کار کوو سي، دا خبره دا عملي سي، او که دا خبره نه وای خدای ډیره په اسانی باندې خپل حکومت هم کولای سوسې خوسي کی. دلیل دا اوسې قانون او د خلکو اراده باید په دې کې سره تمثيل سي. بعضي وختونه د دې لپاره سي انسانان مملکتونه خواوې دلې کله سي یو جنجال باندې راځي، نو که غواړي سي سولې ته لاړ سي، یو مسله د یو مسلې نه گذشت د دواړو خواو نه کیږي. خو په عین حال کې د کورنیو ته د غو د رسیدګي په یو مناسب وخت کې دا هم یو لغه جمله د مسؤلیتونه ده سي کله د سولې په جریان کې بحثونه سره کیږي، په دې هم باید بحث وسي سي د دغو کورنیو چې متاثر شوي دي د جنگ په دوران کې، څه په دې خوا کې دي، څه په هغې خوا کې دي، څوک په بمبار کې، څوک په انتحار کې، څوک په انفجار کې، دا خلک یعنې د جنگ د قربانیان چې د افغانستان عادي وګړي دي، دا باید له یادونه ویستلی سي، او دا باید جز د هغو توافقاتو ته باید پکې شامل وي چې د سولې د خبرو په جریان کې هغه ته توجه وسي.
پنځه میاشتې خبرې اترې وځنډېدلې، ځکه چې تاسې د 15,000 کسانو پر خوشي کولو باندې اختلاف درلود، بالاخره دا کسان هم خوشي شول. پنځه میاشتې هم خبرې وځنډېدلې، 3,000 کسان مړه او ټپیان شول، لاسته راوړنه څه وه؟
لاسته راوړنه په دې برخه کې څو شیان دي. دا ځنډېدل تنها د دې لپاره نه و، د افغانستان لویې مسلې هم باید په دې کې په نظر کې ونیول سي. که اول خو د افغانستان حکومت دا تعهد نه و کړی چې موږ 15,000 نفر خلاصوو، دا تعهد د امریکا او د پاکستان د هغه په طالبانو په مابین کې و. وروسته بیا بحثونه په دې باندې وسو سي، دا یو خنډ د دې لپاره سي مذاکراتو په مقابل کې. او له ټولو نه مهمه خبره دا داسې نه وه چې دا یک طرفه هغه وه. موږ د خپلو زندانیانو یا هغه سرتیرو او افسرانو د خلاصون په لټه کې هم و سي، هغه باید خلاص سي. یو دلیل دا و چې د موږ زندانیان هم وځنډېدل سي، په خپل وخت را خلاص نه شول. نو اصلا دا 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 ماده باید په هغه وخت کې په هغه کې په تفاهم کې نه وای کېښودل شوې، ولې د دې لپاره چې د موږ افسران، سربازان، ملکي و افراد دا هم په ډېرو بدو شرایطو کې په زندانو کې و، د دوی د را خلاصولو لپاره نفر په نفر اوس هم پسې ګرځو، په آینده کې به هم پسې هغې کوو. او اوس هم چې تاسو مخکې ویلې چې درسته داسې جرګې فیصله وکړله، پرون جلال مآب جمهور رئیس فرمان امضا کړ، خو د موږ غوښتنه د جرګې غوښتنه دا ده چې هغه کسان چې له دوی سره پاتې دي هغه باید په هر صورت خوشي کړي.
د افغانستان د حکومت د سولې د مرکه چې پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی و.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان 1999 مالی کال د زمري میاشتې له درېمې تر شپاړسمې نیټې پورې د افغانستان له عایداتي سرچینو څخه 15,133,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 90,000,000,000 یا څه کم 90,000,000,000 کوی افغانۍ عواید مراټول کړي دي، چې په 13 ورځو کې البته 203,000,000 له مستوفیتونو څخه، 1,300,000,000 د مالیاتي عوایدو څخه، او 1,400,000,000 له غیر مالیاتي عوایدو.
د د خغلی مسجدی په خبره د مالی وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو په راټولولو کې پوره شفافیت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت په مرکز ګردیز کې د شیدو ټولولو او پروسس د یو ستر مرکز د جوړولو د بنسټ ډبره کې ښودل شو. د پکتیا د کرنې رئیس انجینر محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې د شیدو ټولولو او پروسس یاد مرکز به د مالدارانو د لبنی محصولاتو د عرضه کولو ستونزې هواري او د مالدارانو عواید به ورسره زیات شي. نوموړي وویل د شیدو ټولولو دا مرکز چې د کرنې وزارت له بودیجې څخه جوړیږي د جوړولو لګښت یې 3.2 میلیونه افغانۍ ده. دا مرکز چې په 24 ساعتونو کې له 15,000 لیټرو شیدې د ټولولو او پروسس وړتیا سره جوړیږي، عصري خونې د زیرمی خونه او ګودام لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ لس پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.6 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 750 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډیو اوریدل. ساعت 12:20 شوي. د افغانستان مسایلو ته بیا راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. موضوع نه یوازې نړیواله ده، په افغانستان پورې هم اړه لري. د کرونا وایروس په ارتباط چې په ټوله نړۍ کې خلک ورڅخه په تکلیف دي او تشویش ورڅخه لري، د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یوې موافقې ته رسیدلې چې 100 میلیونه ډوزه واکسین په تجربوي ډول برابر کړي. دا اعلان سپینې ماڼۍ د اګست په 12 یعنی پرون وکړ. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جانې، لومړی که اوریدونکو ته وایي چې په دې موافقه کې د دغه واکسین د ارزش په اړه څه ویل شوی دی؟
بله مننه ترنو صاحب. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان کې ویل شوی چې له مدرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستیو اونیو کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایرس د 100 میلیونه دوزه واکسین د ترلاسه کولو لپاره هم ورته موافقه شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو ځانګړي پروګرام له مخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایروس ضد واکسین جوړ د جوړولو تولید او ویش چاري ګړندې کړي. مدرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 400 میلیونه ډوز واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 15 ډوله پر انسانانو تطبیق شوی دی. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. لکه چې راپورونه هم خپاره سوه، روسیا لومړنی هیواد و چې پرون سه شنبه په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نوم یې ورباندې کېښود. خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پرونیو څرګندونو باندې شک ښودل کېږي.
د روسیې د واکسین په اړه انتقادونه یا شک په څه کې دی؟
د روسیې ولسمشر د اګست پر 12 په یوه حکومتي غونډه کې وویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایروس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کورونا وایروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای شي. خو د یو شمېر ساینس پوهانو انتقاد دا دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوې او وایي روسیې د واکسین د ثبت پریکړه د خپلواکو روغتیایي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو ازموینو کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو 2 میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څه کم 100 کسانو تجربه شوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو ویاند ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت، اغیزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پان امریکن روغتیایي سازمان اندېښنه ښودلې او وایي په هر سیمه کې یو شمېر موسسې د خوندیتوب او اغیزمنتیا معیارونو پرته د روسیې واکسین د تولید او ویش لپاره اوس بحثونه کوي. دغه راز د برازیل پارانای الات ویلی چې سیمه ایز حکومت د روسیې له سفیر سره د کورونا ضد واکسین په پرمختیا کې پر ګډون بحث وکړي. همدارز نیکاراګوای اعلان کړی چې په پام کې لري د روسیې واکسین تولید او حتی صادر به کړي. خو په ټول کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسیې له روغتیا چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی او وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا تر اوسه ډیر وخت دی.
ډیر مننه. کورودان او مدرنا شرکت یو له هغو شرکتونو څخه دی چې د کورونا په ضد واکسین د جوړولو لومړنی اعلان تقریبا کړی و. یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی او دا شرکت اوس تر ټولو زیات واکسین هم غواړي چې تولید کړي. تر دانن پورې په نړۍ کې 40 میلیونه او څه باندې 15 لکه انسانان په کرونا اخته دي. له دې ویروسو تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,46,000 انسانان مړه شوي دي. خو له بلې خوا څه باندې 14 میلیونه انسانان روغ شوي هم دي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دا وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیا سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی ما به طریق اول مایسون بلند
دیو ویل مونږ به په خصوصی ښوونځیو کې جدي سار ولرو. لسر غړاون کو سره قانوني چلند کی خصوصي خوانزي مکلف شوی چې تضمین ورکړي سو زایشوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونه او دوهم سیمستر دراتونکو لمریز کال په لومړی کې جبران کړي
تر څو سره دوه
فامیلې سره خزاني جبران نشو. اغلی ناس هته وبل په دولتي خوانزي کې به حضوري زده کړي یوازې په یو لسم او دولسم ټولګیو د شپې له خوا په خوانزو کې به په ومو او دولسمو او په خصوصي خوانزو کې به لومړی ټولګي نه تر دولسمه ټولګي پورې تر سره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په خوانزو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و. خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه یې د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین زده کړې چې هم وي دوی په سمه توګه دغه زده کړې نشو ترلاسه کولی ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه د تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لورې ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیوږه ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د خونزی زده کوونکی خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دوی مونږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کوي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولته غواړو چې دغه درسونه دي له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دي د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي د منی په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجه څخه لیکي باید دولت او طالبان په خپلو کې سوله وکړي کچیر جنگ وي یوازې تاوان موږ ولست رسیږي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند لنادعلي څخه لیکي د هلمند په مرکز او ولسوالیو کې غله زیات شوي دي، له خلکو پیسې، موبایلونه، موټر سایکلونه اخلي، حکومت هم په نیولو کې پاتې راغلی. دې ته ورته پیغام شیرګل کلیوال له هلمند لنادعلي ولسوالۍ څخه لیکلی دی. وایي زه له زرغون کلي څخه دا پیغام لیکم، دلته غله بیخي ډېر دي، غلا دې هم کوي او حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي وایي د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی. هیله ده چې مرکزي حکومت دې مسلې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ لیکي ولسمشر اشرف غني د جرګې امر ومني او د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د اوربند امر ومني. لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، 12 بجې او 10 دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس به فرشته جلال زی د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د کړکېچون نړیوال سازمان ویلي چې طالبان پر ډیرو مهمو مسلو لکه د مذهبي لږکیو حقونه څرګند او کلک دریځ نه لري. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو باندې یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوي چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار وکړي، باید طالبان پر هغو مسلو ډیر غور وکړي چې دوی غواړي، نه هغه چې دوی مخالفت ورسره لري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد مسوم سانګزی او ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانانو جمهوري نظام منلی دی او دا نظام باید تل پاتې وي. هغه نه دی ویلي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کله پیل شي. او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن اعلان کړی چې د سنا غړي کمال هاریس خپل مرستیال ټاکلی. کچیر د بایدن انتخاباتي ډله د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي، کمال هاریس به لومړی تور امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسېدو امکان پیدا کړ.
زمو شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان لرو چې محمد عیاس ترنک دا پروګرام چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد عیاس ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشئی موادو کاچاکون کې هم شامل دي. خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 کیلوګرامه نشئی مواد او څه د پاسه 90 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاسه 6000 لیټر شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانې ویاند عادل شاه عادل آزادۍ رریتو ویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې 6015 لیټر شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوي کې پټ کړای شي او په یو لارې موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو د غولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخاوني و. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانې ویان سن الله روحاني ازادي رډو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې په 14 نیټه په کوف اف ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. دی ولایت ته قاچاق کیدل
همشون ته یک عملیات دیگر مقدار 20
دغه ډول په بل پیخه کې 28 لیټره شراب هم نیول شوی چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیخه په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوی دي. او دونه وروستي پی خداده چې دوه کسان کندز ولایت ته د هیروین او د قاچاق پر مهال ونیول شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانې ویاند هجرت الله اکبری ازادي رریته ویل لانشي مواد سره د مبارزې پولیسو د اسد میاشتې په 14 نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په 950 کپسولونو کې په خپل خېټو کې پټ کړی او کندز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې د نشئی موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر شوي دي.
نشه یې کړی وي له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غوی موږ لیګو ریفر کوو نور مراکز ته.
یو معتاد وایي چې د نشئی موادو له عمله په غلا واختسو.
هغه خپل او خپلوان نور په ما اعتبار نه کوي. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام به کوه دا چې پټ نه کی زمونږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
دا څه شایسته چلی مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه ویلې.
ما لیدلې ده خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د نشئی موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي، خو د خوشی کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لوی جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د 5000 بندیانو په لیست کې د نشئی موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشئی موادو قاچاقونکي دي. د حکومت په خبره به دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشئی موادو په تور نیول شوي دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د 400 طالب بندیانو خوشی کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی او په پام کې ده چې لوی جرګې پاړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي
په دې بندیانو کې 5 کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو دریمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشئی موادو په قاچاقو تورن دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنا چې ولسمشر یوازې کولای شي چې د داسې چا درې پر څلور برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوی وي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې کرل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبري وزندوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 5000 لیست څخه پاته بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یو تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تریاکو لکښت تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپو خالد پښتون د طالبانو په 5000 بندیانو په لیست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولی او وایي چې د دوی پریخودل به جګړه نوره هم اوږده کړي.
د
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لکی نو خو واضح خبره ده هغه دعوه یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزده قاچاقبران لکوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت د زیات احتیاط څخه کار واخلي او بینلمیز جنبیا باید د موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه که دوی غواړي چې جنګ په افغانستان کې کم کړي د جنګ تسهیلات باید د منځه یوسي او د جنګ تسهیلات نن سبا ټوله قاچاق کې مواد مهاجر دي.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی و چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشه یي موادو په قاچاق او د طالبانو په مالی ملاتړ تورندي.
مرسلین ارسلاو چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لاري هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلا او ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکاري له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته کړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاسته درو ادارې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غلا معتادین دي او وسلې هم ورسره دي. اندا چې په سپینه ورځ لاري او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نقدي پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوي اکثره معتادین کوي.
نشه کړی وی لزانه نه خبره او بے پرواوی وسلی ور سره وی او لاری نیسی. کله چې څوک ودروي هرڅه ځنی اخلي، خو ضرور نه چې وی وژني. کچیر دوی انسانان وای وجدان دلود او پسد کی وای نو دا کار به نه کولای. خو دوی نشه دی پسد کی نه دی، نه یوازې دا چې دوی چا څخه هرڅه غلا کوي هغه ته به کوي هم.
ځینې کابل خاریان بیا وای اکثره معتادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشي مواد رانیسی. د کابل ښار یو اوسیدونکی ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او چارسو ترڅنګ نشي ګولې هم خوري چې د دې نشو له امله په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي.
در کل مردمای معتادین هستند.
په هم ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډیر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاري. د دوی پیژندل ګران کار دی، ځکه چې دوی نشي ګولې او شراب خوري.
یا که شراب او چیزا است.
خو هغه معتادین چې غلاوی کوي پر نورو معتادینو هم زړه نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو موتا چې شپه او ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسلوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستي چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډیر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا منی چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیو ویل دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش معتادین در
په کابل ښار کې رښتیا هم چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان لمخې به معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
ترکیتیات یکی از کارهای هم دست.
د متادینو د جرمونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله متادین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي خو څوک څه نه ورته وایي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې لمخې معتادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو معتادینو درملنه سوي او معتادین هر ورځ د خپلو کورنیو لغړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. تا چې دا مرکز په کومو میتودونو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز له یوه اجتماعي کارکوونکي زمری الکوزي سره مرکه کړي او په پیل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
موږ هم په هوای پروګرامونه لرو په سر کې چې اته مساجد ته ځو او کلایو د گزار سره هم په هوای ورکو تکه خانو ته ځو پانتونو ته مدارس ته مکاتب ته ځو د مواد مخدر د ازرار باره کې موږ عوامه په هوای پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي دي بیا ځو ساحې ته د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاهنه څه اثرات منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاهنه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. والغه مریض بیا برامنګ هڅو دي، هڅونې مرحله بیا را شروع کی. والغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته چراغ والغه دي عمل دي اقدام مراحل شروع کی. والغه بیا موږ ورته فاميلي غوړي فاميلي سره جلسې لرو او غي تشویق کوو. بیا موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو داخل د بستر کی. موږ اصل علت پیدا کو چې علت شیر چې دای والي رکت شوای ده، یا بیا علت پیدا کو چې دای والی پریدی بیا والی بیرته بیا والی روک کیږي. موږ کوشش دغه کو چې دغه علت د مریض سره پیدا کو. بیا دلته جلسې فاميلي کده کور سره کوم مشکل درلوده یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فاميلي مشکل ورته حل کو تر څو دای بیا روک نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس لغې نه کوم مرحلې د تداوی په برخه کې بدلته پیلېږي؟ یو مریض به
شفخانه ته چې راغله د ورځې موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره کورنۍ سره لرو، فاميلي جلسې لرو. علاوه کې چې دا مریض داخل شو دي دوی اراز علائم شروع کیږي، دا تقریبا یوې ورځ نه نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د باز کمی که خپل مواد مریض موږ هڅوي اول ورته وای چې لا شته هغه مقدار دی ډیر دوز شته دا کم کا کم کی ځکه د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې موږ مقابل کې ورکو دا اراز علائم هغه تاثیر پرې کوي، د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او مقدار زیات بعض مریض وایي زه زیات نه پرېږدم، بیا هغه ډیټاکس دوره ډیر دوام کوي، یا لس یا څوارلسو پورې دوام کوي. بیا د ډیټاکس نه شوه بیا د موږ مراحل د تدریس دا ورته شروع کوو، بیا د مرحله د هغې د نگهداری په هغه وخت کې بیا ورسره شروع کیږي چې دوی په خپل پاریس ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې به موږ
ستاسو دغه خدمات د نورو مرکزونو سره لږ تفاوت لري. دلته سراپا مرکز دی او روغ د کسان راځي تر مازیګر پورې دلته اوسیږي. نو ستاسو دا کارونه کوي مشخص معتادین تاسو ټارګټ کوي یا هغه هدف ته ان کوي ځان ته چې هغه تشویق کړی شي که په عمومي ډول هغه معتادین چې سرکونو کې انګرځي بېوزله دي هغوی هم راټولوي؟
موږ پروګرامونه عامه دي ټول دي، اول څوک چې روک دیم نه دي هغوی ته د پوهاوی پیسې کې هغوی ته آگاهي ورکو دي ازرار د مواد مخدر باره. بیا چې روک کسان ته چې راغلو دا بیا راولو ورته موټویر کو. بیا هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا هغوی موږ لیږو ریفر کوو نور مراکز ته، ځکه دوی د شپې دلته موږ خو د ورځې بستر لرو، د شپې نه لرو. موږ اکثر هغه مریضان راولو چې دوی د کور سرپرست دي، د کوی ډوډۍ راوړون کې دوی کور یوازې پاتې کیږي. بیا موږ بیا دغه خدمات دلته دا شپخانه موږ دي همدغه کسانو لپاره،
یعنی مشخصه؟
بله مشخصه، خاص ده همدغه لپاره
هغه روغ دو کسان چې هغه کارم کوي یو ژوند مخبل
و څنګه یو کار لري یو مصرفیت لري تقریبا کول شي. بیا اکثر دا 15 لک راځي کته تیرم نش کول شي چې موږ اجازه ورته ورکو چې ته لار خپل کارم څنګه کوه، بیا راځه جلسو ته راځه دلته کدي وخت درلود که وخت نه بیا خپل ما کار کې بیا موږ ورزو یا محل د کار ته ورزو یا تا کورو ته ورزو
یو مریض تاسو سه شرایط هم واسه کرده چه دلتا راشی و بیرتا ستاسو مرکز نه بیرتا وزی و کورتا لرسی از نو کلا چه مرکز نه وزی تاسو ده اندیخنه ده چه بیرتا مخدره تو کنه استفاده اونی که یو تاسو ده سه تشویش نسته و تاسو ورتا سه شرایط واسه کرده
منگ سر تشویشی منگ خدا چون که ماویل دادوی کورانه سرپرست رو دوده راودون که منگ دوی تاهد آخرو دی کورانه لغدونه دوی سره یو پایواز راځي سبای موږ سره د مریض پاتې کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا با لغه مازیګر د چ خپل د ټول خدمات دی ورځ یو اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو د مارتونه شو درسونه شو د ټول اخلي تر درې بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پوري بیا غ مازیګر چ کیږي ډاکټر مطابق د مشکل دوا کوي په کار دوا ورکی کني اکثره موټیویشن هغه موږ ډیر مخکې بیا وسه
هغه تشویق کوي
بالکل
ډیر ښه. پس د دې نه چې د تداوی په برخه کې تاسو دا کارونه وکړو، پنځه څلوېښت ورځې دلته یو څوک تداوی وشو، اخیر وروسته تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې یو مریض تاسو هغه تطبیق کوئ؟
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته اچو، د خپل د شبخانې شمارې ورته لیکو چې دغه شمارې د موږ د هغه شمارې بیا په دغه هغه فارم کې دوی ته چې ورکو دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغواړو تر یو کال موږ دوی تعقیبو. که مثال د کار درلود کوم ځای کې ساحه د کار ډیر مصروف او بیا موږ ورزو ساحه د کار ته ورزو دای معرفي کوو دغه کور کلی سره چې دای جمعه ته ځي دای مړ ژوندۍ کې اشتراک کوي دای عامه خیریه کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ هڅو په دې مهارتونو دا ورزده کوو ځکه چې دای لږ شانه ټول دغه وخت وروسته پاتې وو دای بیرته داخله او جامعې ته کورانه ته بیرته داخله وو تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخ کې به موږ مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته خي چې دغه مریضان موږ دغه نه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې اخر نه استعمالي مواد.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتیویس کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ټوله ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو. دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له عمله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چې زمونږ کور ته خطر اچولی و. پلار یې راته ډېر تهدید کړی و. فامیل زه د وظیفې نه ووتلم. همدغسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته. یوه ورځ ناست ما یو نفر منډه یې واله پولیس هم ورپسې و. شاته یوه غوټه وه ورسره. دا یې همدغسې را خطا کړله دی زما ساختمان ته چې ومې لیده خلاص مې کړه دا تاریاک و. هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل. دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکه نور هماغه لحظه زما د ژوند بدبختي وه. نو چې تاریاکي شومه بعد د هغې نه باید شیشه شوه نه پوډر شوه. مې اووه کاله کېږي چې زه عملي یمه اوس. اول وختونو کې ښه ومه. فامیل هم رانه خوشحاله و. پیسې مې هم رالېږلې ورته. بیا چې عملي شو به فامیل سره مې تماس هم قطع شو. څلور کاله مې د فامیل له موال نه لره او پیسې به هم کار مزدوري به هم چې کول هماغلته به هم عمل باندې مصرفولې. چې کله زمونږ صاحب کار په موږ پوه شو چې دا دغسې عمل کوي د هغې ځینه وشړلم. زه بېرته به راغلم خپل وطن ته لاړم. پلار سترګې مې هم کږې شوې وې. خوله یې هم کږه شوې وه. مور بیچاره مې ډېره سخته مریضه وه. د سات وضعیت هر څه خراب شو. بېرته لاړم دغه پل سوختې ته. نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم. شپه شو له ځای بوتلم. لاړې کوڅې کې ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اولم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل. ما ته یو غږ وکړ یو شفر راکړه. بېرته چې لاړو پل سوخته ته هلته لاندې کېناستو. ما ته یې د جم نه تیلا را وباستل. نو زه ورته حیران پاتې شوم. ما دا دې د کومه نه کړل. نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولې وې. ما خو غلا وکړه د هغې ځینه. بدو انډیوالانو سره یو ځای شوی وو. غلا کوه، یو شی کوه، بل شی کوه. هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه، دا چې پټ نه کې زمونږ د کور نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یوه ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپینګری کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ملا غواړې
ولی نه غواړو، راځه خدای دې راواله.
خوره د سپید در وکړځو چې مې نه داړي.
څه خبره ښه؟
سلام علیکم، څنګه یې؟ شای جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاستې، بخیر راغلې.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کیده. سمه ده موري،
سپین کلی ته تللی وم، ډېره تږی سم، مال ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم.
خدای دې راوله. لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده مورې، دا د زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندې وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوې؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. ها دادا دی، او به می راوړي.
خیر اوسې لوري، خدای دې ښه بخت درک.
ښه خوري، اوس درته وایا چې شین چای چې کې کتور.
خوري چای نه چشم، تکلیف مکوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی، اوس دوستی دم کیږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځم، بیا راځم له خیر سره. وای یو ورځ دیت بل ورځ شناخت.
هر وخت دی خدای راواله.
شه زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دی ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، زوی ستړی مشه؟
خیر سه دی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سه.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده، چې په ټول ژوند کې به نه ولیدلې.
دا خو ښه زیری دی.
موري زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده؟
موري ملالۍ ښه وایي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلی تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بیا ځایه په انجلی تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژیړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شو چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې، تر دې نجلۍ تیره شه، بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژیړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هر ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویا زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.